سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي رادیو خراغلاستو ایم نن سه شنبه ده د 1400 کال د لیندې یو لسمه د 2015 کال د دسمبر دوه پیل په خبرونو کوو. سپینې مڼۍ ویلي د پخواني ولسمشر جو بایدن لخوا لږ تر لږه 100,000 افغانان له هیڅ یا کم کنټرول سره امریکا ته راوړل شوي چې له ډلې زرګونه تنه د امریکا امنیت ګواښي. دا خبره د سپینې مڼۍ ویاندي کارولین لیویت په یو خبري کنفرانس کې وکړه. هغې وویل د ټولو دغو افغانانو بیا څېړنه به کېږي او هغه چې د امریکا ملي امنیت او خلکو ته خطر پېښوي وبه ایستل شي. امریکا وروسته له هغه افغانانو ته د ویزو د بندولو او د هغوی د بیا څېړلو پرېکړه کړې چې تېره چهارشنبه په واشنګټن ډي سي کې سپینې مڼۍ ته نږدې افغان تبه رحمن الله کروال د امریکا د ملي ګارد په دوو غړو سارا بیکستروم او انډرو ولف دزې وکړې. سارا وروسته په روغتون کې سا ورکړه او انډرو لا هم بسترې ده. په خوست کې د طالبانو د والي دفتر اعلان کړی چې نن ماسپښین به د دغه ولایت په ورزشي لوبغالي کې په عام محضر کې د اعدام علني حکم اجرا شي. خوست ولایت کې د طالبانو د والي ویاند مستغفر ګربز په خپله ایکس پاڼه له خلکو غوښتي چې پرته له وسلو او کمرو د پېښې ځای ته ورشي. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالین په عام محضر کې اعدامونه غندي او وایي دا نه یوازې د بشري حقونو سرغړونه ده بلکې په ټولنه کې ویره او ترهه هم رامنځته کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو ماشومانو ته د تعلیم د زده کړې 200 لنډمهاله مراکز پرانیستي. د یونیسف افغانستان څانګې په خپله ایکس پاڼه په دې اړه یو ویډیویي پیغام ورکړی. یونیسف ویلي د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې 200 لنډمهالې تعلیمي مراکز پرانیستي چې شاوخوا 6000 ماشومان، نجونې او هلکان پکې په زده کړو بوخت دي. د یونیسف په دې ویډیویي پیغام کې د ثنا په نوم د یوې 11 کلنې افغان نجلۍ کیسه راخیستل شوې چې څنګه له خپلو نورو خورلڼو سره په لنډمهاله تعلیمی مراکزو کې درس وایي. یونیسف ویلي دا ماشومان لا زیات مرستو ته اړتیا لري. شاوخوا درې میاشتې مخکې د افغانستان ختیځ په تیره کونړ مرګونو او ویجاړونکو زلزلو ولړزاوه چې څه باندې 2000 کسان پکې مړه او زرګونه نور ټپیان شول. مرګ ژوبله زیاته ماشومان او ښځو ته رسېدلي او ګڼ لا هم په موقتي کمپونو کې دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی له فرانسې نه آیرلند ته تللی. تمه ده ښاغلی زیلینسکی نن د آیرلند په پارلمان کې وینا وکړي. په پاریس کې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره تر لیدنې وروسته زیلینسکی وویل د سولې پلان ښه دی، مګر د اوکراین لخوا په خپلو سیمو د کنټرول مسله د بحث تر ټولو پیچلې موضوع وه. امریکا پر اوکراین د روسیې د 2 کلن یرغل د پای ته رسولو په لټه کې ده او په دې بهیر کې د سولې یو پلان هم وړاندې کړی. اخو د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی سټیو ویټکاف موسکو ته تللی او تمه ده نن سهشنبه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبري وکړي. دا به د روان کال له پیله له پوتین سره د ویټکاف شپږم لیدنه وي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
د پاک او مهربان خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بو سی او د روغتیا جامې مو په تناسي. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټول ته زه دیانا صلحی تاسو ښوونکی، تاسو ټول ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست درس راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست درستنی شپو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع د ماده چې د دریمې صفې څخه پیل تر دولسمې صفې پورې دوام ولري. مخکې له دې چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په مادې باندې وغږیږو، لومړی باید موږ او تاسو ساینس وپیژنو چې ساینس څه ډول تعریفولی سو. البته ساینس د ګرانو زده کوونکو د یو لانتنی کلمې ساینس څخه اخیستل شوې ده چې خپله د علم په معنا سره ده. یعنی ساینس هغه علم ده چې په تجربو ولاړ ده، یا هم په تجربو ولاړ علم عبارت ده ساینس څخه ده. ګرانو زده کوونکو، ساینس چې ده بیا په دوی برخو باندې ویشو چې یو عبارت ده طبعي علوم څخه او دوهم ده اجتماعي علوم څخه. چې طبعي علوم ګرانو زده کوونکو خپله هغه علوم ته ویل کېږي، البته چې موږ تاسو وایو په طبیعت کې خپله د پیشبینی سوي موادو یا هم پدیدو او یا هم کېدای شي چې د هغوی د غیر شواهدو څخه عبارت اوسي. البته دا طبعی علوم دی. طبعی علوم بیگران زده کن که خبال بیا پا دوی برخبانی ویشو چی عبارت تجوندی موجودات و غیر جوندی موجودات سخدی. یعنی پا طبعی علوم کشی البته مراو تاسو پا جوندی موجودات بندی او غیر جوندی موجودات بندی شخیجو. جوندی موجودات چی دیگران زده کن که عبارت لکه بوتانی او زولوژی چی بوتانی که طول ده نباتات و پاود نمو او رشد بندی باز خیجی او زولوژی چی ده خبال که دیسی چی ده حیواناتو په البته د حیوانات په ځانګړتیا او خواصو او خصوصیات باندې بحث وسی. او غیر ژوندي موجودات خو تاسو وینئ ګران زده کوونکو عبارت د ریاضیاتو څخه دي چې په دې علومو کې ټول په ریاضیاتو باندې ژهیږي. فزیک ده، جیولوژي ده او کیمیا ده. چې موږ او تاسو راځو دلته په کیمیا باندې ژهیږو. البته کیمیا چې د ګران زده کوونکو تاسو پوهیږئ چې هغه علم ته ویل کیږي کوم چې د یو مادې خواص، ساختمان، تعاملات او خپله د همهغه مادې د تغییراتو او د تغییراتو د علتونو څخه بحث کوي چې دې ته موږ او تاسو کیمیا وایو. یعنې البته هغه علم ده چې په هغه علم کښې ټوله بحث یې د مادې او د مادې پر خواصو، د مادې پر ساختمان، تعاملات او د مادې پر جوړښت باندې سوی ده. نو دا چې خپله په کیمیا کښې مهم بحث پر مادې باندې ده، اوس راځو ګرانو زده کوونکو له موږ او تاسو ماده پیژنو چې ماده څه ډول مواد دي. البته ماده ګرانو زده کوونکو که چیرې تاسو وګوري هر هغه شی چې خپله د کتلې لرونکي او په فضا کښې یې ځای اشغال کړی اوسي عبارت د مادې څخه دی. یعنې دا چې دوی ماده بلل کیږي. البته که چیرې ښه مثال ورکړو هوا ده، هوا خپله ماده ده، اوبه او داسې نور ټول په چش کې راځي، په مادې کې راځي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو ټول هغه مواد چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې البته په چاپیریال کښې موجود اوسي دا ټول مواد چې دي د کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي دي چې دغه ذرات عبارت د اټومونو او مالیکولونو څخه دي. یعنې موږ او تاسو وایي ټول مختلف اجسام چې له کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي وي د مادې په نوم باندې یادیږي. دا چې کیدای سي ځینې اجسام یو له بل سره مشابهت ولري او ځینې هم کیدای سي چې یو له بل سره توپیر ولري، نو د دوی د همدغه جوړونکو ذراتو پورې کیدای سي څه شی ولري مربوط ولري. یا هم موږ او تاسو وایي هر هغه شی چې خپله د کتلې د لودونکو په فضا کې ځای اشغال کړی وي عبارت ده مادې څخه ده. زیات مثالونه لري ګرانو زده کوونکو. البته دغه کوچني ذرې چې دي که چیرې وګورو ټول کوچني ذرات چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې وجود لري دې ته موږ او تاسو اټوم وایو. چې اټوم تعریفوو چې اټوم نه اوس څه ته ویل کیږي اټوم پیژنو. اټوم ګرانو زده کوونکو د یوناني کلمې څخه اخیستل شوی ده چې د نه په معنی اټوم خپله د تجزیه کېدو په معنی. یعنې اټوم چې هغه ذرې ته ویل کیږي چې د تجزیه کېدو وړتیا نه لري. یعنی دا چې نور د تجزیه وړ نه دي. دې ډول ذراتو موږ او تاسو څه وایو اټوم وایو. البته تاسو وینئ چې د مادې ذرات اټومونه او مالیکولونه دي چې د شپږم ټولګي په ساینس مضمون کې هم موږ او تاسو ویلي دي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو دا هم اټوم و چې کوچني ذرات ته ویل کېدله. راځو اوس مالیکولونه پیژنو چې مالیکولونه څه ډول جوړښتونه لري او څه ډول رامنځته کیږي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو ماده چې د خپله د عنصرو او د مرکب د اټومونو او د مالیکولونو څخه جوړه شوې ده، نو د مادې جوړونکي ذرات اټومونه یا هم مالیکولونه دي. نو خپل هغه مواد چې له یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي عبارت د عنصرونو څخه دي، لکه میس، اکسیجن او داسې نور. خو که چیرې وګورو ټول مرکبات بیا چې دي هغوی جوړونکي ذرات مالیکولونه دي. یعنې دا چې خپله مرکب چې د خپله مالیکول د دوو یا څو مختلف عنصرونو د اټومونو له یو ځای کېدو څخه رامنځته کیږي. نو مالیکول هم دلته ګرانو زده کوونکو د اټوم د کوچنیو ذرو او د یو نو اټومونو د یو ځای کېدو څخه منځته راځي. د بېلګې په توګه لکه د اوبو مالیکول چې د اوبو مالیکول ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وګورو د اوبو مالیکولي فورمول کې H2O مالیکولي فورمول ده چې په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن د اټومونو تعداد یو او د اکسیجن د اټومونو تعداد مساوي په دوه سره ده. نو د هایدروجن او د اکسیجن د یو ځای والي څخه اوبه لاسته راغلي دي چې دغه خپله یو مالیکول ده. یو مالیکول چې د اوبو مالیکول که چیرې دوه ورسره وي نو بیا موږ او تاسو وایي چې دوه مالیکول اوبه. نو وایي چې د اټوم د کوچني ذراتو او د یو نو اټومونو د یو ځای کېدو څخه چش کیږي رامنځته کیږي. ګرانو زده کوونکو راځو موږ او تاسو د مادې ذرات پیژنو. د لوست په دې برخه کې البته موږ او تاسو مخکې هم وویل چې د مادې ذرات عبارت د عنصر او مرکب څخه دي. اول رازو انصر پیژنو چې انصر خپل ټول هغه مواد چې زموږ او ستاسو په شاوخوا باندې یا هم هغه توکي چې زموږ او ستاسو د چاپیریال په شاوخوا باندې وجود لري دا ټول چې دي د عنصرونو څخه جوړ شوي دي. البته موږ او تاسو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د خپلو ځانګړو خواصو درلودونکي اوسي عبارت چې څخه دي عبارت د عنصر څخه دي. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو د اکسیجن ګاز دي. د اکسیجن ګاز چې د خپله د یو نو اټومونو څخه جوړ شوي دي او د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي دي او د ځانګړو خواصو درلودونکي دي. البته اکسیجن ګاز دي. کېدای سي یو شان عنصر بل په نظر کې ونیسو. د بیلګې په توګه سوډیم ده چې د سوډیم خپل یو فلزي عنصر ده په ان ای سمبول سره ښودل کېږي. البته سوډیم فلزي عنصر ده. کېدای سي چې د غیر فلزاتو سره هالوجني عنصرونو سره تعامل وکړي مالګې په لاس راکړي. دا چې ده نو دوی خپل یو ځانګړی خواص دي. نو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د ځانګړو خواص درلودونکي وي عبارت د عنصر څخه دی. تاسو یو هم د مادې د مهمو ذراتو څخه خپله مرکب ده چې خپله مرکب موږ او تاسو وایي چې هغه مواد ته ویل کېږي چې د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یوځای کېدو څخه منځته راځي. البته موږ او تاسو ویل چې عنصر د یو شان اټومونو د یوځای کېدو څخه خو مرکب چې بیا د څو او د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یوځای کېدو څخه مرکب منځته راځي. د بیلګې په توګه لکه کاربون ډای اکساید، لکه سوډیم کلوراید، لکه مګنیزیم کلوراید او داسې نور مثالونه ورکولی سي. لکه د کاربون ډای اکساید په مرکب کې ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ چې موږ او تاسو د دوه نوه مختلف عناصر وینو. یو عنصر د کاربون په نوم سره یادیږي چې د سي په تور سره ښودل کېږي. بل عنصر هم د اکسیجن په نوم سره یادیږي چې او تور سره سمبول ښودل کېږي. نو دوه یا څو مختلف عنصرونه سره یوځای سوي دي. د دوی د یوځای والي څخه د دوی د کیمیاوي تعامل څخه وروسته مرکب په لاس راکوي. چې دغه مرکب چې لاسته راځي دی په خپل لومړني خواص په مکمل ډول د لاسه ورکوي. دا وګرانو زده کوونکو د مادې اساسي ذرات. رازو اوس د مادې فزیکی حالتونه لولو چې ماده په کوم حالاتو سره په طبیعت کې شتون لري. البته کچیر موږ او تاسو ګورو د مادې فزیکی حالت څه شته ویل کیږي. کچیر تاسو ګورئ موږ او تاسو مخکې هم ویل چې ټول مواد له کوچنیو ذراتو اټومونو او مالیکولونو څخه جوړ شوي دي. نو د هغوی ترمنځ ګرانو زده کوونکو خپل د جذب قوه هم وجود لري چې همهغه قوه چې د دوی ترمنځ د جذب لامل کیږي همهغه د همهغې مادې د داخلي جاذبې کوې په نوم سره یادیږي. نو کېدای سي چې د دغه ذراتو ترمنځ واټن، فاصله او د جذب قوه په مختلفو موادو کې کېدای سي یو له بل سره چې شو ولري توپیر ولري. نو له همدې کبله موږ او تاسو وایي چې ماده خپله په درې فزیکي حالاتو سره وجود لري چې عبارت د جامد حالت څخه ده، د مایع حالت څخه او د ګاز حالت څخه. ګرانو زده کوونکو جامد حالت چې د مادې هغه حالت ویل کېږي چې ټاکلې شکل او ټاکلې حجم درلودونکي وي. خو د ذراتو ترمنځ فاصله کمه او د جذب قوه چې شو سي زیات اوسي. البته موږ او تاسو وګورو جامد د مادې جامد حالتونه لکه ښه مثال یې ورکړو لکه تیږه یا ډبره، لکه لرګي او اوسپنه. دا ټول د مادې او مادې شتون په جامد حالت کې دی. او د مادې مایع حالت چې د ګرانو زده کوونکو دا بیا هغه حالت ویل کېږي چې دوی نسبت جامداتو ته دوی ټاکلي حجم درلودونکي دي خو د ټاکلي شکل درلودونکي نه دي. یعنی البته دوی شکل نه سي غوره کولی او د ذراتو ترمنځ خپله د جذب قوه کمه ده او د دوی د ذراتو ترمنځ واټن یا فاصله یې زیاته ده. د مادې مایع حالتونه زیات مثالونه موږ او تاسو کولی سو. د بیلګې په توګه لکه شودې، غوړي، تیل او داسې نور. دا ټول د یو مادې مایع حالتونه دي چې په دې حالت کې وجود لري. البته ګرانو زده کوونکو د مادې د ګاز حالت دی چې دا بیا هغه حالت ویل کېږي چې وګوري نسبت جامداتو او مایعاتو ته دوی نه ټاکلی شکل لري او نه ټاکلی حجم لري. ګازات نه ټاکلی حجم او نه ټاکلی شکل لري خو د دوی د ذراتو ترمنځ د جذب قوه چې شته نسبت مایعاتو ته کمه ده خو د ذراتو ترمنځ واټن یا فاصله نور هم زیاته ده. نو ګازات چې دي ګرانو زده کوونکو ښه مثال لکه د اوبو بړاسونه، لکه هوا، دا ټول د یو مادې شتون په طبیعت کې د ګاز په رازو ګران زکون کو د مواد پر حجم باندې د تودوخي اغیزه لولو چې البته د ماده باندې خپل د تودوخي اغیزه د دې باعث کیږي چې هم د مهاغي ماده یا په جوړش کې انبساط رامنځسي یا انقباض رامنځسي. نو په همدې ترتیب سره رازو ګران زکون کو لومړی انبساط پیژنو چې د تودوخي حق درجه ته ویل کیږي چې د هماغې مادې یا هم د یو جسم په حجم کښې زیاتوالی رامنځته سي. البته دې ته موږ او تاسو انبساط وایي، یعنی حجم یې څه شي کیږي.